السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په تور د تحریک انصاف د مشر عمران خان او نورو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د ترګرو لاس تلویدلې او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهستان تاڼه کې دوی مقدمه درج کړي او 150 کسان یې پکې نمولي چې یو کم څلوېښت نیول شوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوي چې ګرفتار شویو کسانو د مئی پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لاریون پر مهال د عمران خان او نورو مشرانو په اشاره سرکاري املاکو ته تاوان رسولی و. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمې درج کړې دي. په سرکاري مدیت کې درج شویو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي او ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلق د ریاست پر ضد پارولو او نورې مادي شامل دي. د سند صوبې د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو
گاڑوں پر سوزولو د مالونو پر زیان کی د ککڑو کسانو پر ضد با سخت کاروائی وشی. د دوی خلاف جوړ مقدمو کے بعد قانون مطابق کاروائی کی گی. زکات د دوی په حملو کی پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران د تور دوی او وای چی د مقدمی په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر امیر عبدالقدوس بزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان موساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو ژغ وکړ نو یوازې 12 غړي پاکي ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړیو موافقه ضروري ده چې د بلوچستان اسمبلی 15 غړي کې لږ تر لږه 15 غړي کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وای. د بزنجو خلاف دا قرارداد د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان، د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي د مې پر 13 د سپیکر په دفتر کې جمع کړی وو او ویلي وو چې ورباندې د اسمبلی 14 غړو لاسلیکونه کړي دي. د پاکستان حکومت له نن څخه د تیلو په بیو کې د 1 لیټر پر سر د 30 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانې وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د پیټرول او ډیزلو په بیو کې ولسته هر میاشت د 140 عرب روپیو رعایت ورکوي چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د د هند ملي امنیت سلاکار خبرداري ورکړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا پاتې شوي وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلې دي چې ګاونډي هیوادونو ته خطر پېښوي. اجیت دووال د خبره د تاجکستان په سر شهر دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې په څنډه کې له خپل ایراني سیال علي شمخاني سره په کتنه کې کړې ده. دووال د افغانستان اوسني حالت ته اندېښنې وړ وباله. دا په داسې حال کې ده چې نن په دوشنبه کې د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د امنیت سلاکاران غونډه کوي او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د اوکراین پوځي چارواکو د مئی پر 8 ویلي چې روسي ځواکونو پر خرکیف ښار بیل شاو او بد کتلو داسې بمباري کړي دي چې 9 تنه یې وژلي او 19 نور ټپي کړي دي. د اوکراین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالات تر هغه ډیر خراب دي چې وړاندې به فکر کېده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو خلاف مقدمه درج کړې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر 30 زیاتې مقدمې جوړې کړې دي. په سرکاري مدعیت کې درج شوو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان له کراچۍ نه راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15 د پرلک په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوي. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي زیدی، په سن اسمبلۍ کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي. دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیول شوی دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانی دي. خو بلخوا د پی ټی آی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پشپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډز کړي او هغه یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په سیاسی مقدمی جوړ شوی او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلې. پکار دا چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
بیا وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلې. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15 د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع 144 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15 ټول روز انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوې دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمه درج کړې شوې دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړې شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې او بیا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه منظور کړل شوي چې یو کې د احتساب قومي ادارې یا نیب په قانون کې بدلون وکړل شو. په دویم بل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بل ترمیمونه ختم کړل شو چې پکې ویل شوي وو چې په راتلونکو عامه انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه ووټونه چوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دغو مشینونو پر استعمال اندېښنې ښودلې وې، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کول وو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکړي.
د مې پښپګوښتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوی چې څوک درې کال د نیب چیرمن پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمن نشي جوړېدی، او د نوي چیرمن ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شو نو نیب به په سمدستی توګه گرفتاری نه کوي، او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په سلی رشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دا رنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وی د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت ویلی دی چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي او کارول شوی. د سپریم کورټ په ولس ججانو مشتمل فل بینچ او د هغه وخت چیف جسټس هم ویلي چې زمونږ د پاره دا ډیره د تکلیف او د خپګان خبر ده چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت په انتخابي اصلاحاتي بل کال 2019 کې شوی ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. په دې موقع د قانون د وزیر وینا وه، وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ اچولو پر ضد نه دي. دوی ټول ګوندونه په دې معامله کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه، نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی
زموږ د ریفارم یا د قانون سازي مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاست کېدل رہی سره ولو موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کارو هغه موږ واضح کړو د ماشين په ذریعہ باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازي ختم کړی وی او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلط لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چکم د تریکیری داج مخ کې نه دی لګیا دی روان دی. دو نمبر اوټ جوړول د چکم زمونږ مړشوی خل دی داغي خلکو وډه چول دان لید پر دوی خپل لارې کولو کې.
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک ماشين په ذریعه د اوټونو اچولو په معاملہ اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقه د اوټونو اچولو اړخته روان دي.
ترکیه ملکونو کې هم د دې په حق لباندې ډېر ګیلې راتلې چې د دې نتیجې چې کومې دي نو هغه سل په سل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعه په تور باندې اوس خلک دې ته ګوري چې یاره سو کم خلک الیکشن تګه باندې ګټل غواړي، نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینې کني، بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي، نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په 11 کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، چې وروسته بیا د دسمبر په 2 نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی اصلی کړو، او دا په باقاعده توګه قانون وګرځیدو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د ایوان په 15 غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 3 غړو رایو اړتیا وه، خو په ملاتړ کې د اسمبلی 11 غړي ولاړ شول. د تحریک پلویان تور پورې کوي چې د صوبائی حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی، خو حکومت دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 13 ورځې د 500 د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخل په مشتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل، چې له امله ډیپټي سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړي او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو، وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی و غړي د کورم و خواته اشاره وکړه چې له امله ډیپټي سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانوسو، نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړي. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخواني اعلی وزیر جم کمال خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن و اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخته درېدل څه آسان خبره نه ده، او نه هم په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هر خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنگ کړي چې هغه یې ودې ته مجبور کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خارڅکزي وویل چې د ان پی وی و ښځینه غړې میرمن شاینه بیبی ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضري لپاره ډیر لوی لالچ ورکول شوی وو.
نو بس دا خو ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته بی سی وي، وزارت وي، مشیری وي، پروتوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، ته دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعاتو د صوبې د بدحالۍ چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوي او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو ښه حکمراني او ښه حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان او ام پارٹی غڑی کدل تے دی او کال تے زمال پارا ٹھول برابر دی، او چہ دکمی ورج سخن پ حکومت کی بدلن را وستی دی. نو ہا وقت ما دا ہچوا چہ ٹھول دوستان سره یم زے کرم، او اسم کوشش کوم چہ دا غو سره تماس ونی سم او باپ پارٹی تر سن ٹھول سره یم مجسو او د صوبے د ترقی او خوشحالی لپاره په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د اومی نیشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 منېټې تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکریټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دستخط کړی وو، په کوم کې چې د اومی نیشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل وو. خو کله چې یاد شوی تحریک 13 ورځ و اسمبلی ته وړاندې شو، نو د تحریک په حق کې یوازې 14 غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزي تر څنګ مبین خان خلجی هم غیر حاضر وو. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 30 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره میر عبدالقدوس بزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمیر پروژو کارکونکي په صوبه کې تر ځمکېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خیدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي او حکومت ورسره وعده کړي چې غوښتنې به هم منل شي، خو د دوی په خبره تر اوسه پته نه ناستي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکونکو نوکریان لا هم نه دي پخې شوي. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریان مستقل کړل شي چې پروژې محالوی. تفصیل په دې رپورت کې. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالی سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. دا په قبالی ضلعو کې د هغو 2 پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. دا پرپیچول معنی هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاري ساتل کېدی شي. په قبالی ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی ویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړي، خو یقین یې پرې ناراضي.
موږ سره وعده شوې ده چې رحم الله پاټه کې کوم ده موږ دې 32 کې دا شامل وو دا موږ پرمننت وو. ابل ورځ موږ سکولونو له ځکو سو اے اف والا چې کوم له الیمنت فاونډیشن دې رد او حاضر ارضی طور کې کوم تاسو موږ واغسته کنه تاسو ته موږ د دې جون کې وتاو سمون فیل دې ډیسکاو نو زمون دې ته کې دا زیر هم د سیرا زمون د پان لپنوش لو پان راغله دې په دې موږ ته نه راځي اوس په ګراو دې وټو سم دې دین ابا دې زمون د تاسو په دته سي ورکو او تاسو موږ مخ کې 8000 تن خاوه اوس چې کوم دې دی وي چې تاسو وایي 21500 موږ ورکو موږ لا کوي سین په لاو سم نشته نو بد دې ختم پټه موږ سره هم دغه کوي.
په 2 پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسوده لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو او قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکونکو نوکریانو به مستقل کړل کیږي. دا غیلاندی حکومت ورلمخه د 2500 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلی سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات اکړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
بالکل د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ یې پر پیچول نیچر وي چې هغه پروجیکټ یې مخکې هم چلېدی شي. دې کې تقریبا زرګونه خلکو ته هغې فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ یې په مخه تللی شي هغې ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړی دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي جوړه ده نه د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو دا یو کمیټي ده. هغوی به دا ګوري بیا به ایم پی سیکرټري چې دا دا پروجیکٹ چې دی دا لمبه عرصه لپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه راکیږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې دا د دې جوګه دی کنه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله. سکرټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچو نیچرل ډیکلیئر شي دي د هغې سکرټنی روانه ده، څنګه سکرین هم وشي انشاءالله دا پرمنټ.
هو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې دغه کمیټې غړې ده د مې په شپږویشت مې مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپچول نه بلکې د نان پرپچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
دیکھیے بیا موږ ترمیم پیش کړو چې موږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین هم تاسو مستقل کې، نو هغه کې بیا موږ ته دی چې د هغه محکمونو موږ ته ډیټیل نه دی راغلی پروسس به کوو بیا د کوو هغه کې بیا موږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل کمیټي سره وعده کړل چې اوس موږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی وکړو د دې د بل پاس کو او د باقي 32 چې دي نو دا به موږ د محکمو نه رغړو دی وزر د کوکو قانون سازي بیا ما په اسمبلی کې یو چې وزیر اعلی صاحب تاسو خو د ټولو مستقلی اعلان کړو اوس ولې پرفیکټ چلو نن پرفیکټ چل ایشو پکې رااله، نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې څو نه ملازمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی ده انشاءالله دا ټول به مستقل کړو انشاءالله اس با ډیر زر باد پدی باندې اس دا بل دی نه دغه تروڑی سمدی تروڑی د کچې کې به نوټیس ما په شان دغه ور پړی فول ور کړ.
په قبایلی زلو کې د بیلابلو پروژو کارکونانو وخت په وخت حکومت غوښتنه کړي چې نوکری دی پخې کړل شي، په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې واري پرلت وهلیو. په قبایلی ضلع کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم، خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نعیمه کشور ویل د پرپچول او نان پرپچول زمرې پرته دې ته ضرورت دی چې په زمشو قبایلی سیمو کې د هرې محکمې پروژې ملازمین مستقل کړل شي سو هلته ترقیاتي کارونه جاری وساتل شي. اوه قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم له مخه په مئی 2013 کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډی کړل شوې چې مقصد یې د غوروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د کورمې په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسیږي خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دغه سیمه کې د لکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عارضي توګه د لکانو سکول په ودانۍ کې سبق ښودل کیږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق نه محروم دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ را او روچی د یوې ماشومې په اواز پیلېږي.
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته د جلکیو سکول منظور کړای شي. ما خوند ډېر جلکیو سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشوما جنۍ د مناتو سیدونکو دا چې د خپل تعلیم په اړه فکرمند ده، ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سہولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی، خو ځایي مشر غزنیګل وایي هغه هرځې دی چې له ماشومانو یې کله هم بیا اخیستلی شي. غزنیګل زیاتوي په علاقه کې چونکې د جنکو خپل سکول نشته، نه هغوی مستقله استاذه هم نه لري.
بے سونا ڈبل بیٹ لری کو بے ایف سی چلا والو کلا باند کلا خلاص بیا غنوی دا ٹیچرون نوی اندسی ایف سی والا برت للو لک مستقل گرل پریمی سکول منتو نشتو دا
منتو علاقہ دا منزنی کرمے پا حدودو کی رازی چرتا که دا خلق و آبادی پا زرگونو کی دا خو حقل تا دا ما شمانو جنکولا پارا سکول نشتا ولی دا حلکانو دو سکولو ندی چی یو تر پینزم او بل تر لسم جماعت پوره دی. د سیمه یو مدني فعال محمد سلیم وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یوشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم لا بنیادی سہولته محروم دي.
منتو سکوم ده دا ډیره غټه آبادی ده، دی خدا د تعجب خبره ده چې په یوشتمې صدای کې هم دا خلک سکوم دي دینه محروم دي او دا د وخت تک آزاد او څه مطلب الته مشومانی سکوم دي دا غویم حق جوړیږي زنانه مشومانی څنګه تعلیم وای کی.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو ته وای په مناتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته خو اوس به داسې نه وي، ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بله ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوی په هغه سکول کې د 590 استادانو برتی بکیږي چې سره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لارو مومي.
هر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی دا به مونږ د پرایمري نه سٹارټ والو او دا به مونږ د جنکو د پاره سٹارټ کو او لنګرو چې کوم دی هغه چې لنګروم لازمی دا کول دی ناغي ته چې دا د بوایز د پاره به سٹارټ کو. بیا مونږ پنځه د پی ټی سی هایرنګ ټیچر سکم دی دا پنځه ټیچران مونږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګي د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی، ولې چې هغه هلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادي سہولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي چې په هغو کې دا وخت څلوروي زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د دینه مخ کې چې مونږ تاسو ته 2:30 خبرونه وړاندې کړو، یو سو مهم لند خبرونه به تاسو ته وایو. د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور چولو سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند د یو شمېر مشرانو خلاف مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهسار تاڼه کې 2 مقدمه درج کړي او 1.5 سل کسان یې پکې نومولي چې نه دیرشی نیول شو دی. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو خلاف په تیرو دوه ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمه جوړې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. د پاکستان حکومت سر لننه د تیلو په بیو کې د 1 لیټر په سر د 1.5 روپو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت د پټرول او ډیزل په بیو کې ولستا هر میاشت 140 روپو سبسیډي آریا ورکوي چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. نوموړي زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق ورته هم ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د تیلو نرخونه نوي لوړ کړي. او د روس واکونو د یوکرین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د یوکرین پوځي چارواکو د نن ویلي چې روسي او ځواکونو په خار کیف خار بې له ښه او بد کتلو داسې بمباري کړي چې نه هتنې وژلي او 19 یې ټپیان کړي دي. د یوکرین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالت تر هغې ډیر خراب دی چې وړاندې به فکر کېده. نو دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس زو هفتهوار پروګرام تاندې هیلي ته دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره فرخنده اسه جوړوي. د دې پروګرام وروسته بل اونۍ ز خبرونه روښانه مستقبل هم لرو چې منور شای د تاسو لپاره جوړوي. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تان هیلې پروګرام کې موضوع فرخندا اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په پاکستان کې خزه گرانی او روان سیاسي حالاتو په اړه سوای. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې په روان کال کې ګرانی زیاته شوې او ولسوایي د خوراکي توکو بیې هر میاشت بدلیږي. په دې پروګرام کې د ځینو ښځو سره خبرې کوو چې دوی د ګرانی په اړه څه وایي. د مردان ضلع حاجره بیبي چې د جنکو د یو سرکاري کالج استاذه ده وایي دوی په کور کې 4 کسان دي خو هر میاشت د کور خرچا زیاتیږي.
پہاڑی بانے پر ٹیکس لگی دلے پر ٹیکس دس کپڑوں شاپنگ گئی کپڑے چھپڑی پیدا ہوا ماف کے ٹیکس فری ہوئی اس پاگے بانے میں ٹیکس دے گئے اس کا تو 2000 ملا ہوئی ٹیکس بتا تب پر 23 بانے ملا ہوئی 300 200 400 پورے پاگے بانے ٹیکس تھی چینی دی اولے دی دا ٹول سیزن چیزوں پل نارمل ریٹ میں اس تہوار ایک بانے ملا ہوئی گی.
او ستاسو د کور بجټ چې کومو کنه لکه کی چې مونږه خبرې کوو هغه کې لکه سمرا غته متاثر شوه یا سمرا زیات شوه دی هغه بجټ؟
د کور بجټ دا چې موږ یو مونږه میاشتې 14 راول له 9000 بمراړو د 10000 هغه چې اوس 14 15000 تر رسیدلې ده.
سیاسی حالات دی کنا لکه پاکستان کی جس روان دی دا تحریک انصاف دا آزادی مارش شو یا دا سیاسی گډوډه روان دی لکه نو دې ته خلک څنګه ګوري او د دې د ګرانې سره تعلق ویني تاسو
زه خو په دې باره کې دا سیو مې په دې لاندې چې په دې ځل کې زموږ کې هم ډېر خراب شو ځکه او دا چې د نورو خلکو چې د څه کاروبارونه دي دایي کاروبارونه سره هم خراب شو چې صاحب ټول سین دي نو پیپر هم کینسل شو د فیډرل بورډ والا ټرانټن په کورونو کې نه سي او بل په امبیسی کې چې کوم کارونه دي او برټش کونسل کې چې کوم کارونه دي
د پېښور یو اوسیدونکي رافیا چې په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړی وای ټول خلک نن سبا له ګرانۍ فریاد کوي په پاکستان کې د تحریک انصاف پخوانی وفاقي حکومت او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې موجوده ائتلافي حکومت وایي چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې نو ځکه په پاکستان کې هم د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دواړه حکومتونه پر یو بل د ناقصه اقتصادي پالیسیو تورونه هم پورې کوي. د پېښور سلما شکور چې تر 14 پورې تعلیم کړې او نن سبا په کور کې وی وایي هر څه ګران شوې دي.
خو بس سلو کی اتیا فیصد ارس گران دی نور ډېر کوم چیزونه دي چې هغه الگ لگ خپل قیمت برابر دي. نور خو چې موږ څومره شاپنګ کوو یا نور څه سودا یې هغه کوو نو هر څه حد نه سیوا ګران شي.
او اسې چې لکه تاسو د ښځو سره خبرې کوي کنه په کور کې یا د خپلو رونو سره یا کور والو سره خبرې کوي نو څه په ګرانۍ باندې ستاسو باس کیږي؟
اول نه وخت کیږي چې موږ خو یوازې د خپل ځان نه غواړو یوازې هر وخت دا سوچ کوم چې کله لار مې راشي رو مې راشي هر څه داسې ګران شي زم چې زه دا چا چې لږ گزاره روانه ده خو هر څه شي کولی هر څه به وکړي ځان لا کم از کم خپل ډوډۍ بندوبست خو به وکړي خو دا چې زه زمونږ دیو بس کوي نو بیا هغې دپاره موږ یو څه داسې دغه راوالو چې هغې باندې ډسکشن وکړو چې دیو دپاره څه کول په کار دي څه نه دي دا خو موږ ریګولر بیس باندې خپل رولو ته خویندو ته ټول ډسکس کوو نو آنلاین مارکیټینګ دې ته راوځي د بل چا ځان دپاره خو جون نه یې تېرول په کار چې داسې ضرورتمندو دپاره څه وکړی شي
او د پاکستان کې سیاسي حالات ته موږ وګورو کنه اوس هم د عمران خان په مشرۍ کې چې دا کم لانګ مارچ وشو او دا کم سیاسي حالات روان دي په پاکستان کې آی د دې هم اثر دی چې دا کم اقتصادي مشکلات راضی خلکو ته یا گرانی زیاتی؟
بالکل بالکل د دې خو ډیر زیات اثر پرې وځي په سپیشل عوامو باندې پرې وځي ځکه چې دغه څه هر څه ډسټرب شي ایون سټډي لحاظ سره هغه هم کې ګډوډ شي سوچ هغه طرف ته شي
د کوزدیر امبرین بیبی چې په کور کې وي یعنی هاوس وایف ته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای په دې وروستیو او دوه دریو کلونو کې گرانی سخته زیاته شوې ده. نوموړي هلته د گرانی او د خپل د کور د میاشتې خرچې په اړه وایي
ډېر زیات تاثیر کوي او خاص کر زموږ په دې علاقې کې ډېر زیات تاثیر کوي نو هغه د څه چې کوم ګټه خو دا خاص نه ځانې لکه سامان هم ډېر زیات لږ راپاتې که نه، لکه پشاور کښې یو شانتي او بیا مونږ ته دلته خو بیا هغه شانتي نرخ نه وي که نه، هغې به را وو راغو نو هغه زمونږ نه ډبل هغه دغه
بالکل
نو مونږ علاقې خو ډېرې زیاتې متاثرې شوې د ګرانۍ سره، ډېرې زیاتې متاثر شوې یو د افغانستان له مسلې سره او یو د دې سره.
او تاسو چې کور ته سودا راوړئ که نه، نو روزانه راوړئ که نه، او تې ملګري ته ځئ که نه؟
او تې ملګري ته ځو چې خو مونږ د هفتې هفتې را وو.
او تاسو په خپله باندې سودا لځئ که نه سړی موزي؟ سمه ده. نو تاسو چې په خپله ځئ که نه سودا کوئ، نو ریټونه څومره سیوا شوي دي د خوراکي شیانو چې تاسو کوئ؟ مخکې به مونږ کول یا اوس کوئ، نو پای کې څومره زیاتوالی راغلی؟
مونږ به دلته به لکه چې چرګ وخه به مونږ راوړل، لکه نو مونږ به لکه پوره چرګ به چې مونږ دغه کوو، نو یو چرګ کې به لکه چار سو چې ډېر به ګران شي، نو 450 اوس مونږ ته دلته میلاویږي. یو چرګ په 530 550 580 ته اوس نن 580 ته نن ختلی.
صحیح.
پرون مونږ کباب راغست، نو ما وویل چې دا به په 400 روپۍ کیلو، هغه چې مونږ پیسې دغه کولې نو ویلې چې 580 روپۍ د یو کیلو کباب.
او همدغه یو کیلو به مخکې په سو
دا به مخکې 400 زیات 450 ډېر به ګران شو، 430 450 اوس دې میاشتو ډېر دی. لکه چې سهار نن مونږ یو ریټ باندې هغه راوړو، چې سهار ته شی راوړو هغه بیا 20 دي هغه ګران شوی.
او امرین بیبی، ستاسو چې د کور کوم د یوې میاشتې بجټ وو که نه مخکې، او اوس چې مونږ وګورو همدې کال کې، نو هماغه بجټ کې مو میاشت پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، نه پوره کیږي. چې مونږ په 30,000 باندې گزاره کوله په 35,000، نو 35,000 ته اوس قرض کوم. ډبل نوري راوړو
دا د میاشتې که نه؟
د میاشتې 70 ته 80 ته، چې زمونږ لکه درې کسه مونږ په کور کښې یو، زمونږ به ځایم چې کمه فیملي ده چا نه، چې زه دې دومره مونږ ته دومره ته ختلي یو.
او داسې هم ځینې ځایونو کښې داسې هم خبرې را ځي که نه، زه اورم اوس چې چونکې د ښځو سره پې خبرې هم کومه، نو د دې ګرانۍ د وجې نه کور کښې د ښځې خاوند یا د دې تر منځ لکه خبرې هم کېږي یا جګړې هم کېږي که نه؟ دا هم یو دغه
ډېرې جنګ جګړې او بالکل هغو نه منډي که نه، چې دا څنګه اوس خو تېره میاشت کښې زمونږ دومره خرچه وه، اوس په دې میاشت کښې دا ولې وخته خو دومره خو نه، دا تاسو ځان لا دی پټوئ
او ستاسو لکه خپل خپلوان یا چم گاونډ کې چې ښځې، نو په دې باندې لکه تپوس مې دا و چې لکه ښځې څومره پوهې دي په دې ګرانۍ باندې، چا واقعي ګراني زیاته شوې ده؟ ځکه هر څوک خو اکثره نه ځي خپله سودا.
ټول پوهې دي په دې باندې، خو زه چې ماشوم هم پوهې، ټول خلک
چغې وباقي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، مونږ په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ګرانۍ په اړه ځینو ښځو سره خبرې کوو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د یو ډالر بیا د 200 روپو اوخت ده. د پاکستان یو حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره په روانه میاشت کې خبرې هم وکړې، چې د دغه وروسته د پاکستان د خزانې وزارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د خزانې وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې یو حکومتي ډلې د IMF له مشرانو سره د هغه مالی فنډ په ورکولو خبرې وکړې چې هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د ځینو خنډونو او د وروستي خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال له وجې د زنډ ښکار شوی دی. خو په دغو خبرو کې څه نتیجه مخې ته رانغله؟ بل خوا د اقتصادي چارو یو کارپوه فدا حسین وایي د پاکستان اقتصادي حالت دا وخت سخت خراب دی او باید وفاقي حکومت اقتصاد ښه کول خپله لومړۍ ترجیح وګرځوي.
غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو دغه کچه ډېره زیاته شوې ده، او بله خبره دا ده چې د شرعي سود پتر لږ دي. دوی اوس په کوم شرعي سود باندې دا دغه اخلي؟ دا IMF شرعي سود همیشه 1% او 2% تر منځ دی، خو که ته د نورو نه خلکو نه قرضې اخلي د مجبورۍ په تحت اخلي، مجبورۍ کښې اخلي، نو د هغې اکثر شرعي سود ډېر زیات دغه دی. بله خبره دا ده چې قرضې ته اخلي، خو آیا هغه قرضې سره ستا اکنامک پالیسي چې ده هغه د هغې ډایرکشن صحیح دی، هغه په صحیح طرف روانه ده؟ دا ډېرې اهمې خبرې. نو چې اکانمي ښه او جی ډی پی ګروتھ ستا ډېر ښکلی روان دي،
دغه شهر چې کوم دی د مجموعي پیداوار ساډه خروان شي نو بیا هوا قرضې کې چې کوم ترغه کې هغه کور کیږي او کوچرستان دغه چې کوم دی هغه ټول د اورال ستا معیشت دی او دغه هغه ګروپ ستانه چې کوم دی نو یا په ماینس کې یا د پانچ یا د چار نه کم را رواني نو هغه بیا ډیر زیات خطرناک دی.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو داو د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د زینو خزو سره خبرې کولې چې دوی په پاکستان کې د ګرانۍ او د سیاسي حالاتو په اړه باندې څه نظر لري. اوس ظفر خند اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونه قبول کړئ. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقعه ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هوادونو په حق لا معلومات لري. خود دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختللي هوادونو شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې یې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړې. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا رینه سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا رینه پس ماستر ما د قائد اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې او ام فیل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسٹی نه دا رینه پس دوه کال ما ټیچینګ کړی پرایویټ کالجز کې او دا رینه پس چاینا تا سکالرشپ دا تقریبا دوه کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساينس یا فزیکل ساينس چواله زیاتره سټوډنټ جرمني کم یونیورسټی چې دی پریفر کوي. خو تاسو وګورئ الته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کې او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي دا هغه په وجه دی ته نمبر student or number of professors زیات پکار دي. نو دیوس فاندینګ هم دی ورکه او فیکلټی چې کوم دا زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غوسره کمپټیشن کوي او زیاتره فیکلټی هم د هاغه جنراوسي زمونږ هم هول نه پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمني ان سپیسیفیک هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د جبه مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي جبه کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې د ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرول شي. نو موږ وایي د چینایي جبه ضرورت ډېر په میډیکل انجینرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د جبه خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. the tool yani chinese students some international home خو بیا په دې کې دیو خپل په تھرو آؤٹ دا ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړی کوم چې سپ لینگویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د هغې ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشن مطلب فارم سبمیشن پر سپٹمبر کے تقریباً جولائی پر میٹ کے میرٹ لسٹ وہ لگی ڈیو ڈاکومینٹس وہ لے گی آؤ دا سپٹمبر پوری ویزا کا اور یاد خپل ملک نا سس ریکوائرمنٹ چیا پورا کال آؤ سپٹمبر 3rd یا 4th آف سپٹمبر لا چائنا کی کلاسز بیا سٹارٹ کی گی.
دا چے دا چینائی حکومت لخوا ورکون کے دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پورا کوي؟ طارق خان په دې اړه وای
پر چائنا کے سٹی ٹو سٹی یا پروونس ٹو پروونس سکم دے یعنی آغا مہنگائی دا ہر سٹی چیرے مختلف سسٹم دے. نو اوورال چیو گورو آئی تھنک چی بیجنگ او شنگائی چی دا ایکسپینسیو سٹیز منگوالو. نو پر بیجنگ او پر شنگائی کے ہم یو اسٹوڈنٹ چی خپل اوورال دا ایکسپینسیز میکسیمم چی ڈیر جا چی 2000 یوان پوری لگی گی. نو مونگ تا چی کم منتلی پیسی ملاوی گی نو انڈر گریجویٹ تا 2500 یوان وار کئی ماسٹر تا 3000 او پی ایچ ڈی تا 3500 رین پر سی ایس سی کم چائنیز گورنمنٹ سکالرشپ یوان ملاوی گی.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلې یوې پښتنې جنۍ سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکی یم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې. بیا ما دلته اپلای وکړ سکالرشپ لپاره. دوه درې یونیورسيټیز کې مې اپلای وکړ، خو د چیلن یونیورسيټي چانګ چن نه ماته سکالرشپ آفر رالو، نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلتا ز آئی آر کے ایم ایس کوم لگی آیا ماں، اور دلتا چھ شروع کرا گلے ماں لگ لینگویج بیریئر ہو مزہ لگ پرابلمز ہو ٹائم تیرے دونوں دلتا ماں یو ایئر بیا لینگویج کورس ہو کو نو مگر یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نہ پس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موڑے دا دے داخلے لپارا دا ضروری اسناد پا حق لے اویل
دی ٹول زمونگ پریویس چھ سمر ٹرانسکرپٹ دی اغم ہو اگے نہ علاوہ زمونگ دا میڈیکل دئی غختے ہو اگر چکم دے اسلام آباد کے دے ویو فارنسنگ لیب دا چائنیز خپل دے اداغی میڈیکل اپروف کیے گی اگے رغختے ہو نان کرمینل سرٹیفکیٹ رغختے ہو اور بس ٹول زمونگ ڈاکومنٹس ہو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس.
امبرین وائی پچین کے دوئی تا دا تعلیم ترسنگ دا کار اجازت نشتا زکا چھ دوئی تا دا ٹول لگختون لپارا پیسے ورکول کی گی. نموڑے پا دا غا حیواد کے دا جوان جواک پالا ویل
الحمدللہ دات ما تا اسم مسئلہ دلتا نا دا سوی چھ سنگا ما التا خپل سادر و خپل عزت میں کور وہ التا دلتم چھ ذرا غلی اما زیر چھ سکاف چھو من ما لس ریسٹرکٹ نشتا سما تا منا نشتا چھ تا دا ما کوا تا غا ما کوا نور رغ دی لائف دی اغم خدی بینگ مسلم لائک ڈیفیکلٹ شی مونگتا خو بیا ہم دا دمرا پابندی نشتا چھ تاسو سخورل واڑی چرتا تلل واڑی مینس کے جنہ کئی ایز اے مسلم حجاب ہم کولی شی ام دلتا عربین جنہ کئی دی اغی ابایا ما چاہی ریسٹورینٹس ہمستا مسلم ریسٹورینٹس ہمستا اور دس نورم شاپس تا چلتا ایون پاکستانی دا مسالے وغیرہ چکم دی اسپائسیز دام ملا وے گی اور چکم س شاپس دی التا حلال میٹ اور حلال فوڈ ارس ملا وے گی.
امبرین زیاتوی چینائی خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي زکا چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
خو هم چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی، میل سم دی خو فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي، هغه په ټول ځایونو باندې پوه شي، خپل ژوند خطه رہی، نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته هم دا کړی چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنکو له ضرور کوي ورکوي، مست ورکوي چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه ای کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو، خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حق لا معلومات درکو. چینائی حکومت د پاکستانی زدهکوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کیدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمان چاہ ده. زه د کوهات د خاریه سره په خوا کې یو کلی بوت تا زنګرخی. زه د زنګرخیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغلطه نه شوی. هغې نه پرته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پرته زه په قادر یونیورسٹی ته ایم فیل ته راغلم. ایم فیل نه پرته زه په اسټیټ بینک په سینٹرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پرته بیا زمونږ د شکل پروګرام جوړ شو. د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ڈی وکړو. هغې نه پرته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا لسو کار نه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډیر کم تعداد کې. په دې چین کې ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو. چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حواله سره چونکې په خلکو کې دومره آگاہی وانه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کی دلته طریقې کار ډېر آسان ده. په سی ایس سی سکالرشپ دلته یو کونسل ده. هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده. هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده. په هغه کې هغه بچي چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ڈی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي. البته خپل قواعد برابر کی او دلته ولېږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدې شي؟ نوموړي وویل
دا د سی ایس سی www.csc.edu.cn دا د دې ویب سټ ده. په دې ویب سټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ته پاره کې چاینیز ګورنمنت سکالرشپ دی، بینکلی اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی. پاره کې د موفقام یا د نلوا نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغه ډاکومنټس په ایچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بور نه اپروول ضرورت ته یا نلوا په مختلف نور ځینونو لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي. اټیسټ کوم نو دا اټیسټ کوم په دې ضروري دي. کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو او د بچیانو داخلي تر توشي نو په هغه وخت په هغه موقع باندې اوسه دا خبرګیری تر لاسه شي مونږ چې سینه دا کار کوون کړه نو هغه به لغونه ټیم اخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې له چین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زمونږ ډېر د شته ځوانان دي تکړه ځوانان څنګه د څه نه فارغ شي وطن ته واپس لاړ شي که به هلته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ په یونیورسټیانو ته لاړ شي. نو مخکې مواقع دغه شی دي تیار دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ڈی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کی یا د پی ایچ ڈی نه پرسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېر کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زمونږ ضرورت څه واده نو زمونږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي. نو برسره روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري څه واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ده.